بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
گران اوریدونکو السلام علیکم. اوس به خاغلی برومندر ته د بقرې سورې 214 آیت تلاوت کړي، چې ورپسې به ژباړه هم درته وړاندې شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي.
دلوی او مهربان خدای پنامه، ټول خلق یو امت وو، نو خدای پاک زیری ورکون کی او ویرون کی پیغمبران را ولیگل او لهغوی سره په حق آسمانی کتابونه را واستول چی په خلکو کې د هغه څه په باب قضاوت او منځګړیتوب وکړي چې خلک پکې اختلاف لري. د ایمان خاوندانو پکې اختلاف و نه کړ، صرف د هغو کسانو چې کتاب ورته ورکړ شوی و او د حق روښانه نښې هغوی ته رسېدلې وې. یوې ډلې له حق څخه د سرغړونې او د ظلم له امله په هغه کې اختلاف وکړ، او خدای پاک په خپل اذن او ارادې سره په اختلافي خبرو کې هغوی ته حق لاره وښودله او هدایت یې کړل. او خدای پاک هر هغه څوک چې وغواړي او وړتیا یې ولري په سمه لاره هدایتوي.
د تهران د پښتو خپرونې خوږو مینهوالو، حامد سیماب سره د نورو انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي دوستانو. نن د اتوار ورځې یکشنبه د 1400 هجري لمریز کال د تلیا میزان د میاشتې 13مه د 1443 هجري قمري کال د ربیع الاول دریمه او د 2023 میلادي کال د اکتوبر 13مه نیټه ده. په دې یو ساعت خپرونه کې ور چې څو شپې وړاندې د قرآن مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شوي، ورپسې درته سیمیز او نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم یو سیاسي تبصره لرو چې کترته د طالبانو د حکومت د خارجه وزارت د سرپرست د لومړني بهرني سفر په باب ده. بیا هم د تلپاتې خوشبوي په نامه سره ځانګړی مطلب دراوړو، او پسې هم په افغانستان کې د داعشیانو د حملو د زیاتېده او په رسمیت پیژندنې لپاره د طالبانو د هلې ځلې په باب بحث لرو. موږ سره په دغه بحث کې برخوال دي حاجي صاحب محمد امین فروتن او ښاغلی شیرزاد منګل. بیا هم د ایران او افغانستان ځینو مطبوعاتو ته یو ځغلنده کتنه کوو چې زموږ دا یو ساعت مازیګرنۍ پښتو خبرونه هم ورسره پای ته رسیږي. څو شېبې وروسته بیا ستاسو خدمت حاضرېږو. اوس هم په تهران کې د مازیګر 4:00 وروستیو سیمیزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی، ایران له هر چا سره خبرې اترې په ګډ تفکر سره پر مخ بیایي. د افغانستان د دښمنانو نوې پروژه د قومي او مذهبي فتنو رامنځته کول دي. طالبان وایي په افغانستان کې به ډېر زر ټول شموله حکومت جوړ کړي. او د پاکستان د اټمی پوهې بنسټګر او د اټم بم پلار ډاکټر عبدالقدیر خان له نړۍ سترګې پټې کړې. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته. خو له یوې وړې شان دمې وروسته د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان نن له اسنا خبری اجانس سره په خبرو کې پته باندې پټنګار سره چې ختیځ ته په کتو سره د لویدیځ د څنګ تکولو په معنا نه ده او حتما نغواړو له چین او روسیې سره هیواد ته غوټه ورکړو وویل. د ویانا خبرې اترې او د جامع نړیوالې اټمي موافقې احیا به په ګډ فکر باندې پته کې سره پر مخ بوځو. امیر عبداللهیان زیاته کړي د هغو ټکو کیلي چې د 14 حکومت د بهرنی سیاست لپاره یې کاروو. بهرنی سیاست د فعال زیری او هوښیار ډیپلوماسۍ له اصولو سره برابر دی. د ایران خارجه وزیر په دې خبرې کولو سره چې ګاونډیانو او ایشیا ته نظر او د دغې سیمې له هیوادونو سره تعامل په بهرنی سیاست کې د ایران لپاره اول لومړیتوب لري روښانه کړې ده. آسیا ته نظر په دې معنا نه دی چې د لویدیځ په شمول نورو سیمو ته کومه توجه نه کوو. امیر عبداللهیان ویلي لویدیځوالو ته په موږ زغرده ویلي دي چې له چین، روسیې او هند سره په یوې حوزې کې یو او د ایشیا په جغرافیا کې راځو، او تاسو د امریکا لخوا د تعقیب شوي سیاستونو په خاطر او د ایران په وړاندې د ژمنتیا او په نه اجرا کې دا پسې ورځ تر بلې لا زیات تاوانونه ویني، او په مختلفو تجارتي او اقتصادي حوزو کې له ایران سره د تعامل او پانګونې له پروګرامونو سوکه سوکه لرې کیږي. د ایران خارجه وزیر وویل ایران لاس تړلې نه پاتې کیږي او د خپلو ګټو په لړ کې فیصله کوي او پر مخ ځي. د افغانستان د دښمنانو نوې پروژه د مذهبي او قومي فتنو رامنځته کول دي. ایرنا خبری اجانس راپور ورکړ. د ایران د اسلامي شورا مشر محمد باقر کالیباف نن د اسلامي شورا په څرګندې غونډه کې په خپل وینا کې د افغانستان په کندهار کې په یو جمعات کې د خونړۍ پیښې ته په اشاره سره وویل. لا بده مرغه د کندوز ښار په سید آباد جمعات کې د افغانستان د سلګونو بېګنا او بې څوکه عامو خلکو شهادت د نړۍ د درستو پتمنو خلکو زړونه دردولی دي. د دغه ستر تاوان او دردونکې پیښې په نسبت خپلو افغان ورونو او خویندو ته تسلیت وایو او له خداوند متعاله د شهیدانو کورنیو ته د صبر او زغم او اجر ورکولو دعا کوو. ښاغلي کریم باب د تکفیري ترهګرو د بې رحمه او وحشي جنایت په محکومولو سره ویلي، د افغانستان هیواد مسؤولان د دغه هیواد ولس د هر یوه کس د امنیت تامینولو دنده لري او باید د دغې غمیزې د عاملانو او پلانونکو پر سزا کولو سربیره د دغه ډول پیښو د بیا تکرارېدا د مخنیوي لپاره لازم تدبیرونه غوره کړي. هغه زیاته کړې، د افغانستان د ملت دښمنانو نوي امنیتي پروژه د قومي او مذهبي فتنو رامنځته کول دي چې د امریکایانو په ملاتړ او د جنایتکارو ترهګرو په لاسونو سره ترسره کیږي. ښاغلي کلیب اب دغه راز ویلي، د اسلامي هیوادونو مشران دي د مسلمانانو ملتونو په اتحاد په تکیه سره په هوښیارۍ سره د تکفیري ترهګرو ډلو د فعالیتونو د دوام خنډ شي او په درستې سیمې کې د امنیت او اتحاد تامین کړي. د ملګرو ملتو لپاره د طالبانو ډلې د موقته حکومت وړاندیزي نماینده سویل شاهین پرونه وخته په یو لړ څرګندونو کې ویلي، دغه ډله په افغانستان کې د ټول شموله حکومت جوړېدا ته تیاره ده، خو انتصابي او منصوب شوی حکومت هیڅکله هم نه مني. سویل شاهین ویلي دي، د افغانستان قومي لږکي او میرمنې به د طالبانو په ټول شموله حکومت کې شتون ولري. ملګرو ملتو ته د طالبانو ډلې د موقته حکومت وړاندیزي نماینده دغه راز ویلي، نړیواله ټولنه باید د افغانستان د ولس غوښتنو ته د احترام په سترګه وګوري. طالبانو ډلې په افغانستان کې د خپل موقتي حکومت د کابینې غړي معرفي کړي چې درس غړي د همدغه ډلې مسؤلان او مشران دي چې دغه چارې داخلي او نړیوالې نیوکې راولاړې کړي دي. همداراز د طالبانو موقته حکومت په یوې اعلامیه کې په دغه هیواد حمله کوونکو امریکا، انګلستان او نورو یرغلګرو هیوادونو ته ویلي دي چې باید په دغه هیواد کې د شل کلن جنگ جګړو په علت دوی ته میلیارډونو ډالره ګرامه ورکړي. په دې زمینه کې د افغانستان د طالبانو ډلې د موقته حکومت د اطلاع رسونې او کلتور د وزارت سرپرست نور محمد متوکل ویلي، انګلستان موږ ته د جنگ د ګرامې راکولو ته تیار دی او د افغانستان په شل کلن جنگ کې دخیل نور هیوادونه هم باید د دغې ګرامې د ورکولو لپاره ځانونه تیار کړي. د افغانستان په جنگ کې ښکېلو هیوادونو څخه د جنگي ګرامې د اخیستو په مطرح کولو سره د هغو کورنیو غړي چې په تېرې میاشتې کې په کابل کې د امریکایي پوځ په هوایي حملې سره قرباني شوي، له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د دوی د مالي او ځاني تاوانونو په وړاندې د ځواب ووایي. د افغانستان په خوست کې 15 داعشیان ونیول شول. د افغانستان په خوست ولایت کې د طالبانو والی مولوي محمد نبی عمری نن سهار په لور څرګندونو کې ویلي دي، دغه 15 داعشیانو چې نیت یې درلود په دغه هیواد دغه ولایت کې د ترهګرو حملو پلانونه او اجرایي کارونه ترسره کړي، د طالبانو په عملیاتو کې نیول شوي دي. همدارس په روزګان ولایت کې طالبانو د دوو قبایلو ترمنځ وخلاینه رامنځته کړي او دغه راز په دغه ولایت کې پر اړمنو کسانو هم ځینې مرستې ویشلې دي. په دې اړه لږ غزنی زموږ د خبریال راپور په ګډه سره اورو.
د زابل ولایت په نوبهار ولسوالۍ کې د دوو قومونو ترمنځ بدی په دوستۍ بدله شوه. د نوبهار ولسوالۍ ولسوال امنیه قومندان، مشرانو او دیني علماو د ګډو هڅو په ترڅ کې د دوو کورنیو ترمنځ چې ویل کېږي د قتل په سر یې د یو بل سره دښمني وه، دښمني یې پای ته ورسېده او ترمنځ یې روغه او جوړه وشوه. ویل کېږي د دې ستونزې د حل او روغې جوړې لپاره جرګه دایره شوې وه چې پکې د یو شمېر دینی علماو لخوا اصلاحي بیانونه هم ترسره شول او خلک یووالی او ورورولۍ ته راوبلل. او نو غوښتل چې د ورورولۍ فضا نوره هم ځان ته زیاته کړي او په ګډه په یو اتفاق سره ژوند ته دوام ورکړي. هاخوا طالب چارواکو د سیمې اوسیدونکو ته د هر ډول خدمت او همکارۍ ډاډ ورکړ او په افغانستان کې له خلکو سره به د مرستو په لور وګرځو. په بادغیس ولایت کې له 300 کورنیو او په زابل کې له 1500 کورنیو سره مرستې وشوې. د بادغیس ولایت په مقر ولسوالۍ کې طالبانو د حوادثو د ریاست لخوا له څه باندې 300 زیاتو هغه متضررو کورنیو سره مرسته وکړه چې په تیرو جګړو کې ورته زیان اوښتی وو. د یو بل خبر له مخې په زابل کې هم 1500 کورنۍ سره د UNHCR په مالي ملاتړ او د HARDA موسسې په تطبیق 500 اړمنو کورنیو ته د نقدي مرستو د ویش لړۍ پیل شوه، چې له مخې به هر کس ته 195 امریکایي ډالر ورکول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ هم په زابل ولایت کې له 125 اړمنو کورنیو سره مرستې وشوې. نعمت الله افغان، تهران رادیو، غزنی.
بیا هم سیمه ایزو نړیوالو خبرونو ته دوام ورکوو. د پاکستان د اټم بم پلار او د اټمي پوهې بنسټګر ډاکټر عبدالقدیر خان له نړۍ سترګې پټې کړي. ارنا خبری ایجنس راپور ورکړ. د پاکستان رسمي خبری سرچینو ویلي دي د پاکستان غوره اټمي ساینس پوه او دغه هیواد د اټم بم پلار ډاکټر عبدالقدیر خان چې له یوې مودې راهیسې له یوې ناروغۍ کړېده، نن سهار په اسلام آباد کې په یو روغتون کې په 84 کلنۍ کې سا ورکړه. د پاکستان دغه 84 کلن اټمي ساینس پوه چې د پاکستان د یورانیم د پخونې د پروګرام بنسټګر هم حسابېږي، له 2004 کال را په دې خوا د ځینو امنیتي اندېښنو په دلیل تر څارنې لاندې و او په خپل کور کې ساتل کېده، او په ټولنیزو دستورو کې د هغه شتون او د هغه په لیدو کتو هم محدودیتونه لګول شوي وو. د پاکستان ولسمشر او لومړي وزیر او نورو دینی او سیاسي شخصیتونو د دغه هیواد اټمي ټکنالوژي د بنسټګر پر مړینې خواخوږي ښودلې او ویلي دي ډاکټر قدیر خان د پاکستان د دفاع او دفاعي پروګرامونو د پیاوړتیا لپاره اغیز شیندونکي او تاریخي رول لوبولې دی. یاد او خاطرې تل ژوند دی. او د لبنان حزب الله ولسی غورځنګ او همدار از د نړۍ د عالمانو شورا د کندوز غمیزه په سخت غندلې ده. د حزب الله غورځنګ په نننې اعلامیه کې ویل شوې دي دغه ولسی غورځنګ د افغانستان د کندوز د خدای کور یعنی جمعه د 14 جنایتکار اقدام چې له درستو آسماني دینونو او انساني قوانینو سره په تضاد کې دي په کلکه محکوموي. هغه جنایت چې تکفیري داعشي تر هغه ډلې پکې د خدای کور د پروردګار په درگاه کې د سربسجود المونځ ګزارو په وینو ککړ کړل. دا به داسې حال کې دي چې د مسلمانانو د عالمانو نړیوالې اتحادیې عمومي منشي علي قرغداغي هم د ویلامې په صادرولو سره د افغانستان په کندوز کې د خدای په کور د داعشي تکفیریانو بوګنونکي جنایت په کلکه غندلې ویلي دي تر هغري په هیڅ یو دین او مذهب کې ځای نه لري. دا د دې محل خبرونه.
سیاسی تبصرہ.
دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غیزت منوردن کو سم سیاسي تبصره دراورو چې قطر د طالبانو د حکومت د خارجه وزارت د سرپرست لومړنی بهرنی سفر په باب ده. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د خارجه وزارت سرپرست په لومړي سفر پرون قطر ته تللی دی. ټاکل شوی د امیر خان متکی په دغه سفر کې د افغانستان د وروستیو بدلونونو په باب د قطر له ځینو چارواکو سره کتنه او لیدکته وکړي. طالبانو له تیرو 2 اونیو راهیسې له نورو هیوادونو سره د اړیکو د پراخولو او د نړیوالې ټولنې په وسیله په افغانستان کې د دغې ډلې د حکومت په رسمیت پیژندنې لپاره خپلې هلې ځلې زیاتې کړې دي. قطر ته د طالبانو د حکومت د خارجه وزارت د سرپرست له سفر سره په یو وخت دغه هیواد ته د امریکا پلاوی هم تللی، او دغه یو وخت والی ښیي چې د امیر خان متکی د سفر اصلي موخه د دوه اړخیزو مسلو په باب له امریکایي پلاوی سره کتنه او خبرې اترې دي. دمګړی چې طالبان په افغانستان کې واک په لاس کې لري، د دغې ډلې د خپل پروګرام یو تر ټولو ستر اندېښنه په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندنې لپاره د سترو لویدیځي قدرتونو قانع کول دي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل کېده د دغې ډلې د چارواکو لپاره یو ستراتیژیک ارزښت پیدا کړی دی، او حتی په دغه هیواد کې د میرمنو د حقوقو په خطرې کې لالویدا د اروپایي اتحادیې د اندېښنې له څرګندېدا وروسته د طالبانو چارواکو د زده کړې او کار کسب په ډګر کې د شتون په شمول د میرمنو د ټولنې د حقوقو رعایتول د دغه اتحادیې لخوا د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندنې له اصل سره مشروط کړل. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د چارواکو لپاره دا اندېښنه شته چې که د دوی حکومت په رسمیت ونه پیژندل شي یا دغه هیواد سره د نړیوالو مرستې بند یا محدود شي، نو د طالبانو د حکومت لپاره به د افغانستان د چارو اداره کول له ډېرو سختو ترنګلتیاو سره مخ شي. د طالبانو د حکومت له نظره کا دغه ډله په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندنې ته امریکا قانع کړی شي، نو د دغه شان سیاست او د ورته اقدام لپاره به په وړاندې د لویدیځي هیوادونو په شمول د نورو هیوادونو لپاره هم لاره پرانستل شي. دمګړې امریکا په افغانستان کې د طالبانو د واکولې په رسمیت پیژندل په مختلفو برخو کې د دغې ډلې له اقداماتو او چلندونو سره مشروط کړي دي چې تر ټولو مهمې د سیاست او اجتماع په زمینه کې د طالبانو د مخامخېدا له ډول سره اړوندې تلې شي. د دې په پام سره چې امریکا په نړۍ کې د ډیموکراسۍ د ټینګولو او ساتلو مدعی ده چې اساسي رکن هم د انتخاباتو ترسره کېده حسابېږي. که طالبانو د خپلو خبرو په اساس په افغانستان کې د انتخاباتو ترسره کېده په لاره کې ګام پورته نه کړي، نو په طبي توګه دا موضوع باید د سپینې ماڼۍ د غوسې لامل شي. البته دا لې توګه هم شته چې په نړۍ کې د ډیموکراسۍ له موضوع سره د امریکا انتصابي او دوه ګونو چلندونو ته په پام سره که په افغانستان کې د طالبانو حکومت دغه هیواد کوم امتیاز ورکړي، نو په افغانستان کې د انتخاباتو له ترسره کېده پرته د واشنگټن د سیمه ایزو ملګرو په لیست کې نامه شامل دي شي. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
گلو نوریدون کو از ما فاطمی سلامونا او نیکی پیرزوینی بومنی عزیزانو د تلپات وجمه لیوی بلی برخی سرمو پا خدمت کی حاضر شویم. تاسو ته پده ده چې په دغه پروګرام کې موږ د مختلفو معارفي موضوعاتو په هکله د حضرت آیت الله خامنه‌ای نظرونه درته وړاندې کوو. په دې برخه کې هغه حضرت د صادقانه مقاومت د ضرورت خبره کوي چې په نتیجه کې د خدای مرسته او کامیابی د انسان په نصیب کیږي. قدرمن اوریدونکو، حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای فرمایي په دې کائناتو او په دې عالم وجود او هستۍ ځینې قوانین واکمن دي چې ماده پالی نه پیژني، هغه قوانین نه ویني. سنت الله فی الذین خلو من قبل، په یو بل ځای کې سنت الله التي قد خلت من قبل، دا خدای سنت یعنی الهی قوانین، د جاذبه قانون، د ستورو او لمر او سپوږمۍ د تګ راتګ قانون، او په شواروز کې د هغوی حرکت د طبیعي قانون دی. همداشان په انساني ټولنه کې هم ځینې قوانین شته دي. دغه قوانین ماده پالي انسانان په خپلو کې کم نظر سترګو سره نشي لیدلای، خو موجود دي. خنو کله چې موږ په خپل لاس د دغه قوانینو زمینه برابره کړه، خدای تعالی د قانون محکم او پیاوړی کوي. مثلا اور سوزول کوي، باید تاسو زمینه برابره کړي، اور بل کړئ، یو وچ شی په اور کیږدئ نو ضرور به اور اخلي. که تاسو زمینه برابر کړی، فطری قانون خپل کار کوي. دا خبرې زموږ بزرگانو کړي دي، هم قرآن بیا بیا ویلی دي، هم د امامانو علیهم السلام په کلاماتو کې او د خدای د رسول په کلماتو کې شته دي. امیر المؤمنین علیه السلام په نهج البلاغه کې فرمایي صادقانه ډګر ته شئ، ودرېږئ، خدای تعالی بستاسو دخمن وځپی او تاسو ته به بری درکړي. ډیرو عزتمنو اوریدونکو، د تلپاتې وږمې د دغه پروګرام وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دمه، زه هم ستاسو له حضور اجازه غواړم. بریالي اوسئ.
پاکستان
پیپلز پارٹی جیتے گی،
مسلمان بسنگ بل مسلمان
کی سالور بارکو کے کار
هندارا. درنو محترم اوریدونکو، زموږ نیکه پرزوینه اومنه د هنداره ل تحلیلی پروگرام سره ستاسو په خدمت کې یو. په دې هیله چې تر دې دمه مو زموږ خبرونه خوښی شوې دي. عزیزانو، داعش په کابل کې د طالبانو ل واکمنې دوه ورځې څو حمله من جمله په کندوز کې په یو جمعات د جمعې د ورځې حمله وکړه چې په کې تر 300 زیات کسان شهیدان او ژوبل شول. لدی مخکې هم داعش په ننګرهار او ځینو نورو ولایتونو کې مرګونی بریدونه کړي دي. د افغانستان خلک د دغو حملو لپاره طالبان ذمہوار ګڼي او وایي چې طالبانو نه دي کړی شوي د هغوی امنیت وساتي او د دغه غمیزې رامنځته کوونکو ته سزا ورکړي. دا په داسې حال کې دي چې طالبانو ویلي چې په خپله له داعش سره د مقابلې وس لري او له امریکا سره په دې اړه ملګرتیا نه کوي. په ملګرو ملتو کې د طالبانو وړاندیزي ویندوی سهیل شاهین وویل چې طالبان په افغانستان کې له افراطګرۍ په تیره بیا داعش سره په خپله مقابله کوي او په دې برخه کې نه غواړي چې له واشنگتن سره ملګرتیا وکړي. طالبانو پرون او نن په دوحه کې له امریکایي پلاوي سره خبرې وکړې او دا په کابل د طالبانو له پوره واکمنۍ وروسته له امریکایي مقاماتو سره د طالبانو لومړی خبرې دي. ځینې کارپوهان په دې باور دي چې بهرني طاقتونه غواړي د دې لپاره چې طالبان د خپلو غوښتنو د منلو لپاره تر فشار لاندې راولي، د داعش یا نورو مجهول الهویه ډلو په ذریعه په افغانستان کې هغوی ته مشکلات پیدا کوي. دا په داسې حال کې دي چې طالبانو د ځان د رسمیت پیژندلو لپاره خپلې هلې ځلې ګړندې کړي دي او حتی د ښځو په شمول د ځینو نورو حقوقو ورکولو ته یې هم چمتووالی ښودلی. موږ به نن په هنداره پروګرام کې په دې خبره رڼا واچوو چې افغانستان کې د مسلمانانو په خلاف د بمی حملو شاته آیا واقعا داعش دی او که داعش دی، نو له دغو حملو یې هدف څه کیدی شي او تر داعش شاته بیا څوک دی، او دا چې طالبان د نړیوالو لخوا د ځان رسمیت پیژندلو هلې ځلې کوي او سفرونه یې هم پیل کړي دي، آیا که طالبان پراخ بنسټه حکومت جوړ نه کړي او د نړیوالې ټولنې نورې غوښتنې ونه مني، آیا نړیواله ټولنه به په دغه حالت کې په رسمیت وپیژني؟ دغه شان موضوعګانې به نن د افغانستان له دوو شخصیتونو، د افغانستان د پوهنتون د استاد او کارپو ښاغلي منګل شیرزاد او هم دغه راز په فرانسې کې میشته د افغانستان د چارو د کارپو حاجي صاحب محمد امین فروتن نظرونه په دې اړه وره. په دې هیله چې له موږ سره د ملګرتیا فرصت ولري، له یوې لنډې شان د می ورسته مو راګرځو خدمت ته. په هنداره کې مو یو ځل بیا هرکلی کوو. خپل بحث د ښاغلي شیرزاد منګل په خبرو سره پیلوو. شیرزاد صاحب، تاسو ته پته ده چې په افغانستان کې چې کومې بمی حملې کېږي، په تېره بیا په دا وروستیو کې د جمعې په ورځ چې کومه لویه حمله وشوه په جومات باندې، داعش مسؤلیت اخیستی دی؟ آیا واقعا داعش په افغانستان کې شته دی؟ او که شته، د دغو حملو نه هدف څه دی؟ او آیا د داعش تر شا بل څوک دی چې غواړي د افغانستان حالات بیا د جنگ په لور بوزي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ټول مسله خدا ده چې کله چې په ننګرهار کې داعش ظهور کولو تاسو ته بهتره معلومه ده چې خپله امریکا او هم طالبانو دوی ته ډېر سخت او شدید ګوزارونه ورکړل. خلکو دا فکر کولو چې دا یوازې به طالبانو دا کار کړی ولې امریکا هم په دې ګوزارونو کې فیصله یا په دې بمبار کې په دې عمل کې شریک وه، ولې حقیقت خدا و چې اصلا داعش یو پدیده ده چې دا د امریکایانو زیږنده ده او غواړي چې په دې سیمه کې همیشه یو بحران باید موجود شي تر څو د سیمې هیوادونه د امریکا ته احتیاج او محتاج وشي. پاتې شلو مسله د مسجد کې چې کومه چاودنه وشوله، واضح ده چې داعش مسؤلیت یې په غاړه باندې واخیستلو. ټولو خلکو ته معلوم هم ده چې د طالبانو یا اسلامي امارت د رامنځته کېدو نه وروسته دا څو ځایونه چې خودکش حمله وشول، انفجارونه وشول، دا ټول داعش په غاړه اخیستي دي، مسؤلیت یې هغوی منلی دی. اوس داعش یو احساس د کمۍ کوي، غواړي چې چون طالبان دلته قدرت ګدې ته ورسېدل، اوس غواړي چې داعش خپل ګزارونه لږ زیات کړي، په اصطلاح ووایو خپل عملیات زیات کړي، چې خلکو ته ووایي، وښیي نړیوالو ته چې داعش اوس هم په افغانستان کې وجود لري او ختم شوی او مهول شوی نه دی. نو هغوی خپل حضور او خپل فزیکي حضور دنیاوالو ته ښیي چې موږ خو هغه د خراسان یو اسلامي خلافت غواړو، دا خلافت یوازې په نورو سیمو کې نه بلکې په افغانستان کې هم غواړو. حال دا چې که سړی فکر وکړي که دوی اسلامي خلافت غواړي نو اسلامي امارت خو هم تاسو ته بهتره معلومه ده، اوس چې هغوی هم د شریعت پلي کول غواړي. او تاسو د څو وختونو کې ولیدل چې ځینې کارونه د دوی د شریعت اصولو سره برابر او د هماغې پلي کول غواړي. خو اصلا دا د امریکا زیږنده ده، د هغې پدیده ده، د افغانستان په ولس کې دوی ریښې نه لري، ځکه یو ناشنا او په اصطلاح بیگانه پدیده ده. دلته نشي کولی چې تر ډېر وخته پورې درسته داسې غلچکي ګزارونه به کوي، داسې په اصطلاح په وخت او موقع به دغسې چاودنې کوي، ولې چا باندې کوي؟ دا خو په ولس باندې مظلوم بېګنا خلک چې هغوی اصلا داعش له اعتراف خلاف پېژني نو چې داعش څوک دی. که دا د اسلامي خلافت وسطونو دپاره دوی دا کارونه کوي نو خو دا طریقه ډېره غلطه ده، ځکه دا طریقه اصلا د بېګنا انسانانو وژل په دوی خلافت غواړي، بیا نو دا خو په شریعت کې جایز نه ده. په هر صورت خبره که لنډه وکړو، داعش په دې سیمه کې کامیابېدلی نه شي. اوس الحمدلله اسلامي امارت د افغانستان په ټوله جغرافیه باندې حاکم دی. پاتې شلو دا غلچکي ګزارونه دا په نورو دولتونو کې چې هلته په اصطلاح مدرنه ټکنالوژي موجوده ده او هلته د دې مثلا نظامونه باثباته دي، هغوی هم د دې مخنیوی نه شي کولی. څه چې لا اوس په افغانستان کې یوازې د طالبانو اسلامي امارت دلته حاکم شلو، تر اوسه پورې نظامي حالت دی، زیاتره نهادونه ړنګ شوي دي. د دې بېرته رغونه او رغول دا یو وخت غواړي تر څو چې د امنیت د ثابت امنیت دپاره زمینه مساعده شي او دوی په یو کار کې مصروف شي.
مننه کوو دا شیرزاد منګل صاحب. حاجی صاحب محمد امین فروتن، تاسو راته ووایه دا چې داعش راځي او په افغانستان کې حمله کوي، بمی حمله، حال دا چې د افغانستان خلکو دا تمه لرله چې د طالبانو پر اتک سره به امنیت ټینګ شي او طالبانو په خپل هم د امنیت په برخه کې خلکو ته اطمینان ورکوه، دغه شان حمله به د چا لخوا وي او د طالبانو لپاره یې پایلې څه کېدای شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زما خو نظر دا دی چې وژنه وژنه ده، دا په هیڅ دلیل په هر استنباط باندې په هر استدلال باندې د توجیه وړ نه ده. منتها کله چې دغه تیوري زکیږي دا فرق کوي. بیا داعش ډله په افغانستان کې عملی حضور نه لري، یعنی په دې معنا چې د عراق او سوریې چې کوم جنگیالي وو هغه دلته نشته دي. منتها د دوی حضور فکری دی، هغه تفکر چې داعشیانو د یوې خاصې استخباراتي انګیزې په ارتباط درلوده، هغه همغه انګیزه دلته په دې سیمه کې هم ورته اوا ورکړی شوه او په دې سیمه کې هم په داسې افرادی په نخه کړل. دا هغه څه دي چې معلوم الحال صورت سره دی نړیوالو استخباراتي شبکو هغه حضور دلته پوټه کوي. یعنی په دې معنی چې داعش یو داسې کرغیړنه پروژه وه چې په منځني ختیځ کې په سوریه او په عراق کې دی شیعي تفکر په ضد باندې، د ایران په ضد باندې، د عربستان او د اسرائیل له خوانه رامنځته شوي وه. دا هغه وخت وو چې په پاکستان کې د عربستان او د پاکستان ګټې یو څه په مقابله کې لوېدلې وې. نو دلته یې اوس بیا هم کله چې طالبانو حضور پیدا کړ، دغه د طالبانو هغه حضور چې وو، دوی داسې فکر کولو چې دوی به راشي په هغه څه باندې چې هغه د دوی خوښه ده، همغه شانې به قدرت ونیسي او ورو په ورو به دغه پروژه اګیره دغه افراد چې په دې داعش په شکل باندې په هغه داعشي افراطي تفکر باندې مجهز دي، دغه استخباراتي شبکو ته معلوم دي، هغه به کنټرول کی. متاسفانه چې داسې و نشول، د اشرف غنی د فرار په نتیجه کې د مسائل یو څه هغه شول، د د د د د د سرحد نه وتل، د کنټرول نه خارج شول. نو چې د کنټرول نه خارج شول، یو تعداد کسان چې همغه فق تفکر درلودو، منتها د طالب په نامه وو، د شبکې حقانی په نامه وو، همغه تفکر وو، منتها لکه څه هغه پکې زیات وو، پکې کم وو. یعنی دغه هغه نرمش مرګ وزلې، منتها په نرمش باندې. لیکن دغه داعشان چې دغه تفکر چې مخالف چې کله هغه کوي دا وزنی، دا ورته نه ګوري چې ته څوک یې، خو چې زما مخالف یې، دی بیا نو د مرګم ورته روا دی او په ډیر ظالمانه شکل سره، په ډیر په خونري شکل سره یې مینځوري. را به شو دی ته چې دغه حادثه په هیڅ وجه د توجیه وړ نه ده، په هر مذهب کې، په هر دین کې مذمومه او ډیره کرغیړنه او په ډیر یو لوی جنایت دی ده. لیکن دا چې دا یو ولې شیعګان دلته په هغه کېږي، دا نه حقیقي، زه په یقین سره ویلی شم چې دا د همغه هغه نتیجه ده چې د دوی په شکل د اشکالو دلته په افغانستان کې، لکه په نویمه لسیزه کې چې راغلی وو په مزار شریف کې باز عملیات وکړل، عیني شکل عملیات دوی اوس هم کوي. او منتها طالبان اوس مسؤلیت هغه د حکومت په لاس کې اخیستی ده، دوی مسؤول دي چې دوی باید هغه وساتي، دغه امنیت وساتي، او د دوی مسؤلیت ټول د دوی په غاړه ده.
مننه کوو د خاغلی محمد امین فروتن. دلته یو لنډه شاندما اخلو او بیا را ګرځو ستاسو خدمت ته. په هنداره کې مو یو ځل بیا هرکلی کوو. parstoday.com/ps زمونږ د سایت درک دی. ریډیو پښتو تهران زمونږ د فیسبوک پاڼه ده. خپل بحث تر اگرزو طالبان د نړیوالو لخوا د ځان د رسمیت پیژندلو حالي ځلی کوي او بهرني سفرونه هم پیل کړي دي. آیا که طالبان پراخ بنسټ حکومت جوړ نه کړي او د نړیوالې ټولنې نورې غوښتنې ونه مني، نړیواله ټولنه به په دغه حالت کې په رسمیت وپیژني او کنه طالبان به مجبور شي په خپلو دریځونو کې بیا کتنه وکړي او نرمخ براولي؟ دا پوښتنه به له ښاغلي شیرزاد منګل نه وکړو.
بلی ګوري، د یو نظام د تشکیل لپاره تاسو بهتره معلومه ده چې درې عناصر شکل تکمیل شي. یو نظام، یو دولت تشکیلیږي چې هغه جغرافیه ده، نفوس ده او حاکمیت ده. په حاکمیت کې بیا درې عنصر دي چې یو د قانون تداوم ده، بل غیر د قانون غیر شخصیواله ده، او بل په قانون کې تساوی ده. ګوري، د افغانستان د شرق نه د غرب او د شمال نه تر جنوبه پورې د افغانستان په دې خطه کې، یا په دې جغرافیه کې چې نن د اسلامي امارت د تسلط لاندې ده، یو قانون تطبیقیږي چې هغه شریعت دی، او په څنګ کې د ظاهر شاه قانون چې په دې وختونو کې هغه مقابل د اجرا دی، هغه مواد چې د اسلام سره په ټکر کې نه دي، تساوی پکې ده. په نر او په ښځو، په امیر او په غریب باندې، په دواړو باندې قانون یو رقم تطبیقیږي. تا چې ولیدل څو وخت مخکې غلی ونیول مثلا هغوی باندې هغه څه چې شرعي دغه احکام هغه ور باندې تطبیق کړه او دنیا دا په زندانونو کې پراته دي چې تر کوی دوکې تکمیل شي بیا ورته شرعي دغه تطبیق کړي. خبره راغله د دې چې دنیا یې ولې په رسمیت نه پېژني، دنیا یې باید په رسمیت وپېژني، ځکه دا د رسمیت پېژندل دا د زور خبره نه ده. د سیاسي علومو د نگانه اصلا د دولت چې تشکیل شي دا درې عناصر یې مثلا پوره دي، نو هغه دولت چې تشکیل شلو دا یو اخلاقي مسله ده، باید دنیاوالې په رسمیت وپېژني، په زور نه ده چې حتمن یې وپېژني. دا یو اخلاقي مسله ده چې دولتونه په رسمیت باندې پېژني، که څوک یې نه پېژني څوک ورته نشي ویلی چې تاسې حتمن په رسمیت وپېژني.
منګل صاحب ستاسو ډېره ډېره مننه. له ښاغلي شیرزاد منګل په خدای پامانۍ سره حاجي صاحب محمد امین فروتن، تاسو راته ووایه طالبان ډېر زیات دې خبرې ته ګروهنه لري چې نړیوالې په رسمیت وپېژني او دې ته لومړیتوب ورکوي. هلې ځلې هم پیل کړي دي، دوهې ته پلاوی لاړو، همدغه راه د ملګرو ملتونه یې وغوښتل، اروپایانو نه وغوښتل چې د دې حکومت په رسمیت وپیژني. خو هغه وایي چې طالبان باید په خپلو وعدو عمل وکړي او ځنې غوښتنې پوره کړي. ستاسو په خیال آیا په دغه روانو حالاتو کې به او په دغه موجوده شکل سره به نړیوال رسمیت طالبان په رسمیت وپیژني او کنه طالبان به مجبور شي په خپلو دریځونو کې بیا کتنه وکړي؟
زما په فکر باندې دغه د رسمیت پیژندلو او د نه رسمیت پیژندلو دا مسأله ارتباط لري د مشروعیت سره، او دغه مشروعیت هم ارتباط لري په تاریخي لحاظ باندې د وقایعو سره چې په کومه مقطه کې په کومه جغرافیه کې څه واقع شوي دي او څنګه واقع کیږي. رابه شو دې ته چې طالبانو نه مخکې هم دغه حکومت چې په نامه دی جمهوری اسلامی وو، او د هغې نه مخکې هم چې هر حکومت وو، د کرزی نه مخکې حتی د مجاهدین حکومتونه هم، دغه ټول هم د یوې داسې بې خونده مسالې په رابطه باندې جوړ شوي وو چې هغه د مشروعیت دپاره د افغانستان د انسان آزادي سلب کړي وه. دا په دې معنا چې ټول راغلی وو، منتها هغه عدالت نه و پکې تحقق شوی، محقق شوی. افغانستان 50 کاله شاته غورځېدلی وو په دې نامه باندې چې دغه خو مونږه زمونږه کسان به پکې وي، زمونږه په هغه به وي پکې، دا زمونږ کسان به پکې وي. دا په داسې حال کې وو چې شخصي هغه د اسناد جوړېدل ورته، دکتوراوی ورته جوړېدي، او په جعلی شکل باندې په مافیایي شکل باندې یو څه مسائل موجود وو. را به شو دې ته چې دا د ښځې حقوق دي، دغه مسله هم زیاته هغه نه ده. په همغه وخت کې چې طالبانو باندې حمله کوله 2001 کال نه وروسته، هغه حکومت ساقط کولو بل مخکې له دې نه چې هغه وکړي دغه د دوی حمله پرې وکړي، طالبانو یو د امریکې یو هیئت پاکستان لاره ورولی گلو هغه ته د ملا عمر ته ورته ویل چې مونږ ته فقط دغه اسامه بن لادن تسلیم کړي، چې دغه ته تسلیم شي، نو ځکه په امریکا کې د عامه افکار راپورته شوي دي او د هغې د تسلیمولو دپاره مونږ هغه کوو، د محاکمه دپاره یې راته تسلیم کړي چې محاکمه شي. هغوی ورته وویل هغه د ISI جنرال احمد محمود او نصیر الله بابر چې ورغلی وو ملا عمر ته چې دغسې مونږ امریکایانو رالیږلي یو، غواړي چې که دا راته تسلیم کړي مونږ تاسو په رسمیت هم پیژنو او د خپلو همکارانو نه هم غواړو چې تاسو په رسمیت وپیژني. مونږ سره د حقوق بشر مسله دا دومره مطرح نه ده، بیا دغه تاسو خپله داخلي کار ده. هغوی ورته ویلي وو چې ښه تاسو څه کوئ، ملا عمر ته پوښتنه کړې وای تاسو وای څنګه خوښه ده، وای زمونږ خوښه دا ده چې مسلمان هیڅ وخت هغه ته یو کفارو ته هغه نه سپاري، یو هغه څوک چې تا سره ستا کور ته پناه راوړي ده نه ورته سپاري، مونږ در سره یو تاسو سره تر اخره. دا هغه سیاست وو چې معلوم و ملحاله د افغانستان د تباهۍ سیاست وو. د هغې نه مخکې هم دغه بنیاد دغه خودل شوی د دې سرنوشت بل نورو استخباراتي کړیو په لاس کې دی. دوی چې کله راغلل بیګاته ملا عمر مصاحبه وکړله د بی بی سي سره، ورته ویلی چې مونږه هیڅ کلم ملمن سپارو هغه ته او امریکا به خپل کار کوي. په همدې صورت کې امریکې دغه نورو ملکونو ائتلاف ورته جوړ کړ د امریکا د طالبانو حکومت ساقط دی. طالبانو حکومت چې ساقط کړ هلته بیا شل کاله هلته پاتې شول، دیګری په سلګونو میلیارده ډالره مصرف شول، ډېر لوی مصارف وشول، لوی زیربناوې جوړې شوې. اما د دې سره سره چې هغه د قطر مذاکرات چې روان شوي وو په دې شکل روان شوي وو چې باید دغه طالبان هم پکې شامل شي په دې حکومت کې. زما په فکر باندې کله چې طالبان هغه ته راغلل د کابل یې ونیو، کابل ته راغلل، قرار داسې و چې دغه طالبان به همغه معاهده چې دوی کړي وه په قطر کې امضا کړي وه هغه به عملي کوي. هغه موانع اوس یې مینځه لاړلې چې حکومت وو، اوس به دوی مستقیما د کار کوي، د بین الافغاني مذاکرات به کوي. اما متاسفانه چې دغه حکومت چوکۍ خوند ورکړ، ورته کابینه موقته اعلان کړله، موقته کابینه چې اعلان کړله، بس نو هر څه وای مین درما ټول زما. دوی د دنیا نه دا وغوښتل چې باید مونږ په رسمیت وپیژنې، او په داسې حال کې چې که دنیا یې په رسمیت هم وپیژني دوی داخلي مشروعیت نه لري.
درنو او محترم اوریدونکو، له تهران ریډیو مو د افغانستان د روانو حالاتو په تیره بیا د داعش د حملو او دوحې ته د طالبانو د سفر د هدف او د طالبانو د رسمیت پیژندل کېدو په موضوع د افغانستان د دوو شخصیتونو ښاغلي شیرزاد منګل او حاجی صاحب محمد امین فروتن نزنونه له تهران ریډیو ووریدل. په دې هیله چې د استفادې وړ مو ګرځېدلې وي.
روتسپانو ته کتنه
د تهران ریډیو ګرانو قدرمنو دوستانو، ورسپانو ته د کتنه پروگرام سره زیب شاهین
او زه فاطمی
تاسو په خدمت کې حاضر شوی یو چې د ایران او بهرنیو ورسپانو ته کتنه وکړو. تهران چاپ کابو ټول ورسپانو په خپلو لومبو پاڼو کې په افغانستان کې د کندوز په جماعت باندې د برید په حق له د رهبرۍ د ستر مقام برګون خودلې دی. نو خدا دوام ته پام وکړي.
عزیزانو، په سر کې هم اعتماد ورسپانه د تهران چاپ دغه ورسپانه د محظم رهبر ویناو ته انعکاس ورکړی دی. د رهبری سر مقام د افغانستان د قندوز په ولایت کې په جماعت باندې تر چاودنې او د ګڼ شمېر لمونځګزارو تر شهادت وروسته په یوه بیانیه کې د دې ستر جنایت د عاملینو په سزا ورکولو او له داسې پیښو له تکراره په مخنیوي ټینګار وکړ. د بیانیې په متن کې راغلی د قندوز ولایت د خان آباد په سیمه کې په جماعت باندې په چاودنه کې چې د ګڼ شمېر لمونځګزارو د شهادت سبب وګرځېده موږ داغداره کړي یو. د افغانستان د دوست او ګاونډي هیواد له چارواکو تمه کیږي چې د دې ستر جنایت عاملینو ته سزا ورکړي او د اړینو تابعیاو په نیولو سره د داسې پیښو د تکرار مخه ونیسي. له متعال خدای څخه د شهیدانو لپاره لوړ درجات او د زیانمنو او پاتشیو کسانو لپاره د صبر او زغم غوښتونکي یو. د غورسپان بیا په یو بل مقاله کې د سوریې په وړاندې د اماراتو په غلیمانه سیاست کې د بدلون خبر ورکړی دی. لیکوال دې ته په اشاره سره چې امارات مخکې له دې په سوریه کې به تل له ترهګرو ډلو ملاتړ کاوه او د بشار اسد د قانوني حکومت د ړنګولو پسې وه، خو اوس داسې ښکاري چې په ابوظبي نور به خپل سیاست کې بدلون راوستی دی. وړاندې مقاله کې راغلی ده چې امارات په سیمه کې له سعودي سره سیالیو ته زور ورکړی او له همدې عمله د سیمې له هیوادونو سره د اړیکو د رغولو په لټه کې ده. امارات حتی له ترکیې سره هم خپلو اختلافاتو څخه لاس اخیستی او له دې هیواد سره یې سترې اقتصادي موافقې هم کړي دي. د لیکوال په وینا اوس امارات د پانګه اچونې او ستراتیژیکې کچو کې عربستان سره سیالي کوي او له جنوبي کوریا، انډونیزیا، کینیا، ایتیوپی، ترکیه او عراق سره د اقتصادي همکاریو او د پانګه اچونو لوی موافقې کړې او له یو شمېر هیوادونو سره یې له دښمنۍ څخه هم لاس اخیستی دی. د امارات المستر شرکت د 3 میلیارد ډالرو په ارزښت سره عراق لپاره د شمسي برېښنا د تولید مرکزونه جوړوي څو بغداد د برېښنا د تامین لپاره ایران ته اړ پاتې نشي. په مقاله کې بیا داسې راغلی ده چې په داسې حال کې چې امارات مخکې له دې د بشار اسد نظام د ړنګولو پسې وه، خو اوس د سوریې سره د سوداګریو لپاره یوه ګډه شورا رامنځته کړې ده او په سوریې کې پانګه اچونه کړې ده. اوسمهال تر روسانو وروسته امارات په سوریې کې تر ټولو زیاته پانګه اچونه کوي. د لیکوال په اند امارات اوس د پانګه اچونې له لارې غواړي په سیمه کې ځان یو اثرګذار هیواد مطرح کړي.
د تهران چاپ په اطلاعات ورځپاڼې هم د افغانستان د کندوز ولایت په جمعات باندې د 14 په حقله د رهبرۍ د ستر مقام د ایران د ولسمشر او د ستر علماو غبرګونونو ته انعکاس ورکړی دی. ورځپاڼه لیکي چې د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر سید ابراهیم رئیسی د خواخوږۍ د څرګندولو په ترڅ کې تاکید کړی دی چې دغه جنایت په مسلمانانو کې د نفاق د اچولو په هدف سره ترسره شوی دی چې غیر انسانی او غیر اسلامی ماهیت ټولو ته ښکار دی. د ایران ولسمشر زیاته کړې ده چې په افغانستان کې د داعش ډله د امریکې په ملاتړ رامنځته شوې او امریکا د دې ډلې د منځه تللو مخنیوی کوي. هغه هیله څرګنده کړې ده چې د افغان پرګنیو په بیداری او د یو ټول شمول حکومت په رامنځته کېدو سره په دغه هیواد کې د نفاق د تیسې به شنډې شي او افغان ولس لبال امنیت څخه برخمن شي. ورځپاڼه په دوام کې د آیت الله لوزما صافی ګل پایګانی بیانیې ته انعکاس ورکړی دی چې پکې د نړۍ هیوادونو ته په خطاب کې ویلي شوي دي آیا د نړۍ هیوادونه د افغانستان د بیکوره شویو او د مظلومو خلکو چغې نه اوري چې په دغه سختو حالاتو کې په دشتونو کې پراته دي او د ژوندانه له ړومبیو امکاناتو بې برخې دي؟ آیا نړیواله ټولنه چې له مظلومانو د دفاع ادعا کوي په افغانستان کې نه ویني چې ترهګر د بې دفاع خلکو کورونو ته اور اچوي او له خپلو کورونو یې شړي؟ ولې ملګري ملتونه خپله دنده نه ترسره کوي؟ نړیواله ټولنه که دغه جنایات نشي محکومولی نو له جنایتکارانو څخه دې ملاتړ هم نه کوي. د پیغام په دوام کې لټولو با وجدان کسانو څخه غوښتنه شوې ده چې خپل تر وس او توان پورې له بې ځایه شوي افغانانو سره مرسته وکړي. ورځپاڼه په دوام کې د آیت الله سیستانی د دفتر بیانیې ته هم انعکاس ورکړی دی. په دغه بیانیه کې په کندوز کې د جمعات 14 باندې د خواخوږۍ د څرګندولو ترڅنګ ویلي شوي دي اسلامي هیوادونه او نړیواله ټولنه د افغانستان بې دفاع خلک یې یوازې پرېښودلی دي. د ایران د اسلامي جمهوریت مخکینی ولسمشر حسن روحانی هم په خپل ټویټ یو ټویټ کې ولیکل په کندوز کې د مسکونکو د وژنې په وړاندې چپ نشو پاتې کېدی. اوس چې د افغانستان واک د طالبانو په لاس کې دی نو دوی د افغانانو د سر او مال د خوندي ساتلو مسؤلیت او ذمواري په غاړه لري.
قدر من اوریدون کو کستا سو خوخه بی وسم زو کابل خواته ده همه ده کابل اشت سو رسپانه ده اشت سو رسپانه پا خپل ننه گرنه که ده سلی که ده پاسپورت ریاست پرانستل شو د پاسپورت ریاست لا کابو یو نیم میاشتې وروسته بیا ځلې خپل کار پیل کړ او د پاسپورتونو د ویش لړۍ پیل شوه، خو دا بهیر د خلکو زیاتې ګڼه ګوڼې له امله له ستونزو سره مخامخ شوی. هغه یو شمیر وګړي چې د مخکني حکومت له سقوط وړاندې یې نوم لیکل کړی وه د پاسپورت ریاست مهال ویش ته له پامه پرته د دغه ریاست د دروازې تر شا په اردو لیکو کې درېدلي او د پاسپورت د ورکړې نظم یې ګډوډ کړی دی. دا په داسې حال کې دی چې پاسپورت ریاست د ثبت شویو مراجعینو د ورتلو لپاره نیټه ټاکلې او دوی باید د مهال ویش له مخې د خپلو پاسپورټونو د اداري پړاوونو د ترسره کولو لپاره ورشي. هغه کسان چې ټاکلي وخت دغه ریاست ورزي په اسانۍ خپل پاسپورټونه نشي ترلاسه کولی. د پاسپورت ریاست مسؤلین هم وایي چې د ورتلو نیټو ته له پامه پرته د پاسپورت غوښتونکو په پراخه توګه ورتګ دوی ته ستونزې راولاړې کړي دي، خو دغه مسؤلین جوتوي چې ډېر ژر به دا ستونزې حل او د پاسپورت په ویش کې به اسانتیاوې رامنځته شي. پاسپورت ریاست د سې شنبې په ورځ د تلې په 14 نیټه د پاسپورت د ورکړې بهیر د بیا پیلولو خبر ورکړ. د معلوماتو له مخې ټاکل شوی د هغو غوښتونکو چې نوملیکنه یې کړې ناروغانو دولتي کارکوونکو ته د رسمي سفرونو لپاره سوداګرو هغه وګړو ته چې دعوت لیک او بهرنی اقامت لري ملکی او پوځي ټپیانو ته د تحصیلي بورسونو لرونکو او همداراز سپورټي لوبغارو ته په نړیوالو سیالیو کې د ګډون د پاسپورت په ورکړه کې اسانتیا رامنځته شي.
گرانو او محترم دوستانو، ورځپانو ته د کتنې پروګرام په همدې ځای ختمیږي. نو له تاسو اجازه غواړو.
د خدای په امان.
دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ. عزتمن اوریدونکو، هم د سره زموږ دا یو ساعت خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې پورې چې له وروستیو سیمیزو نړیوالو خبرونو او تبصیرو سره بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. په لوی او نیامن خدای مسپارو. الله مو مل او ملګری.